افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د دې خبرونې وخت تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته بیل سوی دی. یک شنبه ده، د تلیا میزان 14مه د اکتوبر 8مه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت وایي په هرات کې د پرونی زلزلې له کبله تر اوسه په 1400 کلیو کې څه باندې 2000 کسان مړه شوي دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت ویان ملا جانان سائق نن په دې باب یو کانفرنس ته وویل.
د دې پیښې له امله تر اوسه پورې د لومړني شمېرې له مخې چې موږ ته رسېدلې دي، له بده مرغه 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي.
هغه زیاته کړې چې په دې زلزله کې 1320 کورونه هم نړېدلې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي عبدالواحد ریان د جرمني خبري اژانس ته ویلي د ټپیانو شمېر خورا زیات دی. د طالبانو د حکومت ویان سیمې ته د ژغورنې د لاسو ټیمونو د لیږلو ادعا کړې او زیاتوي چې د څښاک اوبه، خوراک، درمل او د کالیو په ګډون نور ضروري شیان هلته استول سوي دي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې د اټکل له مخې د ریشتر په مقیاس 6.3 درجې زلزلې تر ډیره د افغانستان لویدیځ ولړزاوه او وروسته یې هم څو ټکانونه احساس سوي دي. راپورونه وایي چې د زلزلې مرکز د هرات په شمال لویدیځ کې و. په بدخشان کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې د یو تن د مړینې او نه نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی. د بدخشان د امنیې قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کامګار نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویلي، تېر ماښام د اورګو ولسوالۍ په شمقارچي سیمه کې یو مزدا ډوله موټر له سړک تر اوښتو وروسته چپه سوی. په پیښه کې یو تن مړ او نه نورو ټپیان سوي دي. د کامګار په وینا ټپیان د تداوي لپاره د بدخشان ولایتي روغتون ته لېږدول سوي. د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه رعایت د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې طالبانو پرون شنبه په دایکنډي کې یو ور بیا د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادي او دوه نور خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمی نیولی دي. نای په ویلامیه کې ویلي چې دغه درې کسان د تلیا میزان پر 15مه د نسیم راډیو پر دفتر د چاپی اچولو او د دې راډیو د خبرونو بندولو پر مهال هم د طالبانو د استخباراتو لخوا د څو ساعتونو لپاره نیول سوي وو. په ویلامیه کې راغلي چې د دې محلي راډیو د دریو کارکوونکو د بیانولو او د راډیو د خبرونو بندولو دلیل نه دی روښانه سوی. طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته رسنیو په لسګونو کارکوونکي او فعالان نیول سوي دي. اسرائیلی ځواکونه نن یکشنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس جنګیالیو سره وسلواله شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کې چې پرون د حماس افراطي وسلولو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان وژل سول او دا په تیرو 1500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل سوې ده. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یکشنبه ویلي چې د پرون راهیسې پر غزه د اسرائیل په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 314 کسان وژل سوي دي. د رویټرز اژانس په ویلا دغه وزارت ویلي چې نږدې 2000 کسان ټپیان سوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په ډزو د یو ماشوم په ګډون څو تنه نور په لویدیځه غاړه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځي چارواکي وایي چې په سرګونو ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور یې نیول سوي دي. او د اوکراین د جنوبي سیمې خرسون والی نن ویلي چې د روسیې په تازه حمله کې د یوې 8 کلنې ښځې او 9 میاشتنی ماشوم په ګډون تر لسو زیات کسان ټپیان سوي دي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې الکساندر پروکودین نن په ټلګرام کې لیکلي چې خرسون سیمې یوه بله ناوړه شپه تجربه کړه. دوی لیکلي چې یوه ښځه او د هغې نوزیږی ماشوم د برسیرونو ټپونو له کبله بستر سوي او د سره صلیب یو 33 کلن روغتیایي کارکوونکی هم په ټپیانو کې شامل دی. چارواکي وایي ګڼ کورونه او د ګازو یوه نلیکه هم په دې حمله کې زیانمند سوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر مشکلاتو او په دې موضوع له خپلو ملمنو سره خبرې کوو چې که په یو وار په لکونه افغانان په لنډ وخت کې افغانستان ته واستول شي نو عواقب به سوی د افغانستان لپاره. ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان څخه په زور د لکونو افغان کډوالو استل ممکن د کورنیو د غړیو د بیلوالي او د کم عمره کسانو د استل کېدو په شمول د بشري حقونو د سختې سرغړونې سبب شي. پاکستان اعلان کړی چې د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه 1,200,000 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې بی اسناد او سی باسي. د پاکستان حکومت افغانانو ته خبرداري ورکړی چې مخکې تر دې چې ونیول شي او په زور وېستل شي په خپل دی ووسی. د پاکستان پولیسو په بیلابیلو شهرونو کې د کورونو خاوندانو ته ویلي چې لخپلو په کرایه ورکړیو کورونو افغانانو باسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د ملګرو ملتو ادارې وایي افغانان له ګڼو بشري بحرانونو سره مخامخ دي، نجونې له زده کړو منع شوي او ښځې له کاره. نو په داسې حال کې د پاکستان له لوري د 1,000,000 کډوالو استل به ډیر خلک خپل هیواد ته لتلو سره سم له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی. تر دې وړاندې هیڅکله د افغان کډوالو په اړه داسې سخت دریځ نه و غوره کړی. په همدې حال کې په ایران کې چې د افغان کډوالو بل ستر کوربه دی، د افغان کډوالو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. ایرانی رسنوی او پرلپسی د افغانانو د موجودیت او د حقوقي د شمیر د ډیروالي او له جرمونو سره د افغان کډوالو د تړاو په اړه راپورونه خبروي. لکه څنګه چې ملګرو ملتو هم ورته اشاره کړي، پر افغان کډوالو د فشارونو په داسې وخت کې زیات شوی چې د نن په افغانستان کې تر بل هر وخت بیوزدي او بیروزګاری ډیره ده. اندیشنه دلته ده چې د ژمی په دوشل کې په یو وار د لکونو افغانانو ستنېده به د یو ستر ناورین سبب شي. په روانه خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره د دې بحران د عواقب په تیره بیا د ګاونډیو هیوادونو د فشارونو د هدف په اړه خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د اقتصادي چارو کارپو ازرخش افیزی، د سوداګری او صنایع او خونو مرستیال یونس مومند او دغه راس کوشش کوي چې په پاکستان کې له یو افغان کډوال سره خبرې وکړو. د هغه نه واوري چې هلته اوس د افغانانو وضعیت څنګه ده. لومړی ورزو ښاغلی صدیق منصور ته که خبرې لدی زینب پلکو منصور صاحب چې په گاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو د فشار هدف څه دی، څه فکر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میګانو همکارانو په هیواد کې د نن او بهر ټول افغانانو په دې ډول په ایران او پاکستان کې میشتو مظلوم و افغان مهاجرینو او وطنوالو سره السلام علیکم و رحمت الله. موږ فکر کوو هغه څه جنایات چې د پاکستاني اسټبلشمنټ یا فوز او استخباراتو په اشارو او لمسونه د پاکستان اوسنی ملکی حکومت، بلکې د فوز ګوډاګي حکومت راخستي، دا نه یوازې د بشري ارزښتونو بلکې د انسانیت او اسلامیت سره صریح دښمنی ده، او د افغانانو د هغو پراخو احسانونو سره جفا ده چې د پاکستان د دوی په خپل اصطلاح د جهاد پاکستان، دفاع پاکستان په نوم به دوی شعارونه پورته کول چې د سره یرغل لومو او د هغې سره خامار له د استابلیشمنت او اوسنی پاکستان خلاص کړ. د دې ترڅنګ د ایرانی اخوندانو د هغوی د استخباراتو او سپاهي پاسداران کوم جر
منصور صاحب او بخش ستاسي خبرې قطع قطع کیږي، که تاسو خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ دوباره به مشتر در شو وس په ورشو. شاغل حافظی ته، حافظی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ لدی فشارونو منظور څه دی؟ په پاکستان کې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه له کابو څلوېښتو کلونو د رئیس افغانان اوسي، لیکن تر دې مخکې هیڅکله په افغانانو داسې فشار نه و راغلی. د دلیل څه کېدی شي؟
سلامونه اونې کې هیلي تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګ زما دوست او ملګری او همکار شغله حاجی مؤیزم خان مومند، د یو تخت زیات صنایع لومړی مرستیال، او همدارنګه وکیل صاحب ښاغلی منصور او د ازادي د رادیو درنو اوریدونکو ته، افغانستان خپل ګاونډیانو سره ښه ګاونډیتوب مناسبات ته ضرورت لري، او دا چې دوی په دغه بد او نازک حالت کې په مهاجرو باندې، په بېوزلو خلکو باندې، په لالهاند واره افغانانو باندې، په پاکستان او ایران کې زور زیاتی کوي او مشکلات ایجادوي، دا د بشري اخلاق او د ګاونډیتوب د اخلاقو پر ضد یو کار دی. دا بېساري دی. په دنیا کې دغسې یو شی نه دی شوی تر اوسه پورې چې یو دم یو میلیون، یو نیم میلیون سیاسي کډوال یا ټولنیز کډوال یا اقتصادي کډوالو ته دغسې چلند وشي. دا بېساري دی. حتی په دوهم نړیوال جګړه کې د یهودیانو پر ضد هم دغسې د نازیزم لخوا دغسې یو شی نه دی شوی، لکه چې اوس زموږ په ګاونډي هېوادونو کې زموږ د خلکو، مظلومو خلکو پر ضد روان دي. دا د کنوانسیونونو پر ضد دی، د هغه اصول او ارزښونو پر ضد دی چې دنیا یې منلی دي. نو زموږ مشکل دغه دی چې موږ داسې یو معتبر مقتدر سیاسي ادرس نه لرو چې په دنیا کې ننوات وکړو او دا مسایل او دا مشکلات مطرح کړو او خپل حق وغواړو او په ډېر بشپړ اقتدار سره په بینري ډګر کې ورودانګو. نو دا د تاسف ځای دی. او دا
حافظ صاحب، یو سوال دام ده چې آیا دا عملی ده که نه؟ په څه کم یوه میاشت کې یو میلیون او اووه سوه زره انسانان کېدای شي له یو ځای نه بل ځای ته نقلي مکان شي؟
نه، یوازې دا وخت منطق نه لري چې دا بالکل ناشونی دي. تاسو دا ګنټې او ساعتونه وشمیري چې په یو ساعت کې څو کسان کولی شي چې د یو هیواد څخه ووځي. دوی جامې لري، دوی کورونه لري، دوی کلونه کلونه کېږي چې هملته اوسېدلی دي، ځینې تشبسات لري، هلته دوکانونه لري، شتمنۍ لري. داسې خو نه دي چې اته وادونه کړي دي هلته، خو ثبت شوي رجستر شوي نه دي. او په ایران کې ثبت شوي هم دي، اما بیا هم دا ګډ کورونه، ګډ خانه کورونه یا فامیلیونه سره بیلوي. ښځې مثلا ایرانی ده، مېړه افغان دي، خزی او ماشومان هلته ساتي ورته او ملي ته وایي چې ته بس خلاص ته پس له دې دوی سره هیڅ رشته نه لري. دا خو یو ناورین ده او دا اخلاق هم صحیح کار نه دی او دا ناشونی دی. په دې چې خلک وایي چې په تنګ شوي، په جنگ شوي، اوس خلک بیا مجبور دي چې تر اوسه پورې خودی په ترګي کې نه دي شامل، یا شاید په اشخاصو وي په کې یو نیم، اما په داسې سازمان یافته یا دلیز کوم اقدام دوی د پاکستان پر ضد او د ایران پر ضد نه دی کړی. هلته د ایران د ګټو د ساتنې لپاره دوی په نور هېوادونو کې هم جنګېدلی دي، خپل ځانونه یې لاس ورکړي، ډېر فعال آزادې کورنۍ هلته شهیدان شوي دي د دوی د ګټو د ساتنې لپاره. او دا خو بیا سم نه دي چې د مینهداري پر ځای بیا دغس چلند ورسره وشي. اوس په نوم د سپای یو خارجي سفارت د ایران چې په لبنان کې او په سوریه کې او په عراق کې د افغانان هم استخدامېدل، هلته جنګېدل د دوی د ګټو پخه.
بله،
پاکستان کې هم دوی حتی په د هندوستان پر ضد په جګړه کې د افغانستان استخدام شوی ول. دا تاریخ باید دوی په پام کې ولري چې افغانان خو دوی سره هر وخت ښه چلند کړی دي، بد چلند خو نه دي کړی.
علی صاحب ډیره مننه، سلامت اوسه. منصور صاحب، ملګرو ملتو له دې درک اندېښنه ښکاره کړې چې په دغه کډوالو کې خصوصا هغه چې اسناد نه لري، هغه کډوال دي چې په عجله له افغانستان په ورستیو دوه کلونو کې له دې ویری وتلې دي چې دلته تر تعقیب لاندې وو بنول شي، وو بوجل شي. نو د دوی په نظر کې د پاکستان د کسان اوس بیرتستانه کې نو دوی ژوند بل خطر سره مخامخ شي، په دې اړه څه وایست؟
موږ فکر کوو هغه خلک چې په د ورسته یو کې د طالبانو له راتګ او د امریکانو له وتلو وروسته پاکستان یا ایران ته تللي، هغه اکثر یا دا د ملګر ملتونو لایلسیار سره سب دی د کیسونه سب شوی دی او یو شمیر اسناد یا دستاویزات لري او یا هم امریکای او هغه یو ودونه سره چې دوی له ځواکونو سره کار درلود یا د غوی له مؤسساتو ملکی مؤسسات سره کارونه کړی و د ایواکویشن یا د تخلید پروسې په نتیجه کې دوی ورغوښتل شوی دویم هیواد ته تر څو له هغې نه د دوی د تخلید پروسه تعقیب او تنظیم شي او هغوی په رسمي او مجللو هوټلونو کې ځای پر ځای شوي یا هم ورته ځایونه نیول شوي. فکر کوم چې هغوی به د دې 1.1 میلیونه افغانانو په ډله کې چې پنجابي استابلیشمنت او یا د هغوی ګوډاګي ملکي موقت حکومت ورته د وتلو ویلې دوی به په هغې کې شامل نه وي ځکه د هغوی په مقابل کې پراخ ډالر د
لکن فکر نه کوي چې داسې خلک هم ډېر شته چې په دې امید لري چې بل اخر به یو درېمګړي هوا ته ځي خو هغه ته هیڅ هم ځواب نه دی ورکړی.
او دغه خلک چې هغه د کوم پروګرام لاندې نه دي او بیچاره خلک دي، بی واسطه خلک دي، غریب او بی وزل خلک دي، هغه که اوستللی وي او یا هم پخوانی مهاجرین دي چې نه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری ورته اسناد ورکړي، نه همالته ثبت او راجستر شوی دي او نه هم د پاکستان د حکومت تر تاثیر لاندې راغلي، موږ فکر کوو چې دغه سي بیچاره او بی وزل افغانان به د دغه فشارونو ښکار وګرځي او دوی با په زور او جبر او پراخ تشدد سره د پاکستان او یا هم له ایران او وستل شي او دوی سره چې کوم بل تشدد کیږي هغه نه یوازې دا چې سیاسي او ټولنیز اړخونه ډیر قوی دي چې دا پراخ نورینو نه وزيږي بلکې په اقتصادي برخه کې هم پراخ ضربات دوی سره کیږي. تاسو وګورئ چې دوی اوس راتلونکي میاشتې تر لومړۍ نیټې 1.1 میلیون انسانانو ته د وتلو حکم کوي.
بله،
په داسې حال کې چې هغوی هلته پانګونه لري، هغوی هلته کاروبار لري، هغوی هلته کورونه لري، په کورونه یې پانګونه او سرمایه ګذاري کړي او د عمر ژوند لري، د خلکو سره داد او معاملې او قرض او کور لري. نو په دغه حالت کې چې کله دا افغانان په زور راوستل کیږي یا شلل کیږي، د دوی میلیونونو څخه چې میلیارډونو ډالر په برابر فنګي د پاکستانیانو سره پاتې کیږي، کاغه فابریکې دي، کاغه سوداګر دي، کاغه کاروباریان دي. کومه او تاسو دغه 1.1 میلیون انسانانو په ځای 1 میلیون هم په نظر کې وساتو، نو دوی د زرونه تر لزرو ډالر پورې فنګونه هم الته ولري. نو کچیر ته زر ډالر مونږه محاسبه کو، تاسو فکر وکړئ چې 1 میلیارډ ډالر فنګونه لري یا فنګ لري هلته. کدا لزر ډالر محاسبه کو، تاسو فکر وکړئ چې 10 میلیارډ ډالر په کچا هلته فنګونه شوی، کاغه فکری فنګونه ده، کاغه کاری او تخنیکي او مالی ده. فنګې تعالی تر ورسیږي، دا د تاثیر لاندې راځي، دا لستونزو سره مخ کیږي. د دې ترڅنګ هغه د کورنۍ غړي چې پاکستانی پولیسو او یا پوځیانو نیولې په زندانونو کې، د چانه ماشومان نیول شوی، د چا مېرمنې نیول شوی، د چا سړی نیول شوی دي، یا په لارو باندې ونیول شي، نارینه ته یو زندان ته ولېږل شي، مېرمنې بل زندان ته ولېږل شي، دوی د خپل کورنۍ نه حتی خبر نه وي، دغه څه ورک شي. د دې ترڅنګ د وزنو کیسونه چې د سفارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي راپورونه ورکړه چې هغه افغانان چې واز په اسلام آباد کې نیول شوی، د ډیرو مړي په سرکونو کوڅو او بعضي سیمو کې پیدا شوی، چې دا ستر جنایات دي د بې دفاع او بې ګناه افغانانو په وړاندې.
ډیر مننه، سلامات
شه. په حال کې نه د اشرف غنی حکومت دفاع وکړي سو په خو او ست حکومت چارواکي خو شفاهي خبري کوي، غګونه پورته کوي، مګر په عمل کې د دې بې دفاع او بیچاره افغانانو د دفاع د دې خوندیتابه د دې د ستان مجدد او بیر تر اجر ډول د لپاره هیڅ عملی برنامه نشته. حکومت لري نه، ملګری ملتونه لري نه، ای او ایم او نوري نالي والي داري
ډیر مننه سلامات اوسې
د افغانانو ماجرینو په نوم اخلي تر اوسه پوری برنامه ورته نه دا جوړه
ډیر مننه سلامات اوسې منصور صاحب زموش بل ملما د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستيال یونس مومن هم له استودیو سره وصل شو ورته کلی وایم مومن صاحب منصور صاحب اشاره وکړه چې د افغانان چې په پاکستان کې دی ډیر داسې دي چې هلته کاروبار لري ژوند جوړ کړی دی په کلونه کلونه هلته اوسېدلې دي آیا په دومره لند وخت کې چې د پاکستان حکومت د دوی وټلو ته ټاکلی دی چې اوس تر میاشتې هم کم وخت دی دوی کولی شي چې خپل کاروبار راټول کړي او افغانستان ته انتقال کړي
تاسو به تر معلومه ده چې کچيري یو دکاندار هم وی دی دکاندار هغه خپل حساب دوی میاشتې کې نه سره ټولول دي د انصاری صاحب خبرې سره دا د کوم تاییدوم چې دا یو ندوان برنه او غیر اصولي د مهاجرت د اصول خلاف د سایټوب د اصول خلاف دی اقلا وخت ډیر ضرورت شروع کړی وای او شدید وخت تر کړی دی دا وخت د پانانو د لپاره هغه څوک چې تل ژوند کوي خصوصا د سوداګرو د لپاره چې تل څوک په سوداګری اخته وي نو د لپاره د هیڅ کاپي وخت نه دی او دا به دا پان چلته سرمه گزاري لري یا کم کاروبار لري پروغو پر کاروبار و بد تاثیر وکړي کچیر دا کار ادامه ولري او یا دا کار تطبیق سي زه فکر کوم چلته به زموږ افغانان تقریبا 15 یا سلنه خپل سرمایه بدله سور کړي نو بیا چې د تراسي به خپل پیسې څنګه راټولوي او مشکلات وي ورته نو یقینا دا هر کار دی چې موږ خلاف د توقع
دا کار دی بله ډیره مننه سلامت وسی افیسی صاحب کدا افغانان په دې د میاشتې ترپای پوری افغانستان ته راوګرځول شي د افغانستان په اقتصاد به تاثیر څه وی په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې بیروزګاری او فقر ډیر زیات دی د دې نه د بشري ناورین خطر نشته
خو تاسو ته درس کوم چې داخله کلتا عادت شوې دي ډیر وخت دی ځینې څلويخ کال کې چلته وسیږي ډیر کال کې چلته وسیږي ماشومان مکتب ته ځي د غوي ژبې زده کړې دي نو یو ټولنیز ناورینم رامسته کېدی چې دوی یو په دلی چې توګه د افغانستان ته راډنه نشي او په اقتصادي لحاظ په افغانستان کې هیڅ آمادګي او تشکیل نه لري دی کور نه لري دوی د کار ځای نه لري چې مختلف مخکې ورته کار ورکړ شي او د افغانستان د ویجال اقتصاد هم د ظرفیت نه لري چې په بیرنی تو یو میلیون دوه میلیون درې میلیون نوې انسانانو ته ځای د کار پیدا کړي اول خو اتیا فیصد موجود خلک په افغانستان کې دی وزګار دي نو په دې خاطر دا فقر لا زیاتې مشکلات لا زیاتې او د افغانستان عمومي وضعیت د بوران څخه فاجعه خواته
اوس مثلا افیسی صاحب تاسو ته معلومه ده د جرمنی ته اوکراینیان راغله افغانان راغله د کور یو ستر بحران دی پکې کور نه پیدا کیږي دا که افغانستان ته راځي د خلک چې اکثریت به کورم نه لري تاسو په وینا چې ډېر لکلونو کلونو په پاکستان کې اوسېدل دي تبن چې اوس په افغانستان کې کور کله نه لري دا د کور بحران د ځای پیدا کولو بحران دا ډیر لوی خبره ده فکر نه کوي ک نړیوال ټولنه ورسره مرسته ونی کی د طالبانو حکومت خو فکر نه کوم چې تر دې مخکې له دا ډول خلکو سره مرسته کړی وي یا دې توان ولري
خو اول خو پرتر کول د افغانستان حالات د جرمني سره چې اول اقتصاد د اروپا دی او د سلور اول اقتصادي د دنیا څخه یو دی سینه دی په دې چې
مقایسه کوم نه منظور مې دا و چې د سستر هوا چې د کور له بحران سره مخامخ کیږي افغانستان خو نو د دنیا غا اخیری هوا دی په حالت به سالي
ټول اتحادیه دی اروپا هم دغه سي دی په انګلیس او التا په اروپای غرب لکه انګلیس مختدر هوا چې امپراتوري برتانیې چلول هغه هم خپل کډوالو ته کورونه نه لري خلک چې د دوی عسکرو سره یو ځای کار کړی او د تخلیه په پروګرام کې راغلی لندن ته هغه لپاره هم دوی کورونه نه لري پوتلونه چې وسیږي او یو تعداد لالهان دي چې کورونه لري او چرته ژوند وکړي هغه مشکلات سره مخامخ دي افغانستان چې خدای ستر ناورین پدی دي چې د مومن سره به معلومي کړه نه کړه چې موږ د قرغې او پغمان خواته تلو البته دا چرای قنبر او دته هغه دی لوای نو د نوی راکټ سره مخامخ خلته یو تعداد د هلمند کډوال چې د داخلي جګړې له مخه خلته راغلي ول پنځه کاله کې شل کاله کې تر اوسه پورې هغه یو کور ورته چا جوړ کړی نه دی په دغه میلیارډ هاو ډالر چې افغانستان ته راغلل همدغه خپل بیجه شودګان داخلي په نوم یادېدل هغوی لپاره یو د چمن حضوري کې هلته په دا نندارتونونو کې دوی سره اوسېدل تعداد چې زیات شو هغوی لپاره تا دوی یو خیمې نه شو وهلی نو هغه وخت کې چې امکانات ډېر زیات وو د دنیا ته پاملرنه هم و افغانستان په رسمیت پېژندل شوي دولت وو بیا هم چا توجه ورته نه کول یا امکانات نه و یا هر دلیل چې په هر صورت اوس خو هېڅ هم نشته افغانستان په داخلي منابعو محدود دی او حکومت لري چې نړیوال مرستې ورسره نشته دی او رسمیت نه لري په دنیا کې او که یو څه نړیوال مرستې هم کیږي د ملل متحد له لارې کیږي دوی خپل اداري لګښتونه او عملیاتي لګښتونه جنیا اخلي نو په دې خاطر باندې د نوې خلکو لپاره خو هیڅ آمادګي نشته هغه څوک چې دننه په افغانستان کې دي حتی متقاعدین خپل تنخواه ترلاسه کړي نه دي تر اوسه پورې دوه کاله شو نو دا لالهند خلک دا څنګه پیښې دي کومه کې چې دوی ته ورکړي نو دا یو ناورین ده او دا یو بشري ننګ ده چې دا زموږ ګاونډیان دي دا په خپل تاریخ کې د دوی په نوم ستیږي او پاتې کیږي
بله ډیره مننه سلامت اوسه منصور صاحب ځینې داسې وایي چې پاکستان په دې خاطر په افغان کډوالو فشار زیات کړی دی چې خپل اقتصاد خراب دی اقتصادي وضعیت خراب دی او دوی فکر کوي چې که افغانان ووزي نو د دوی خپل خلکو ته به کار پیدا شي او یاد ده چې که افغانان ونه ووزي هم او د دوی لخوا فشار وي نو نړیواله ټولنه به مجبور شي چې له پاکستان سره مرستې وکړي له کډوالو سره مرستې وکړي کله کډوالو سره مرستې وکړي بیا هم هغه پیسې خصوصا آثار پاکستان ته ورځي دي دوی په بانکونو کې تبدیلی شي او بدلی شي د دوی په اقتصاد باندې څه ناڅه مثبت تاثیر کولای شي اما ځین نور بیا وایي چې پاکستان په دې خاطر چې حمله پکې زیاتې شوې دي د ترهګرو ډلو یا سختریزو ډلو بریدونه پکې زیات شوي دي او دوی فکر کوي چې په دغه بریدونو کې افغانان لاس لري نو ځکه دوی نه غواړي چې افغانان نور الته پاتې شي ستاسو نظر څه دی
بلې موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت په ګنبودیزو د سایسو کار کوي او هغه په وطني اصطلاح هڅه کوي چې د چرایز د ځوکی ترسو یو نه یو ساتمه یو ځکه ونخلی او دی خپل هدف ته ورسی په تیر کې هم کوم غو تاسو فکر وکړو د شوروی د بریډونو او په افغانستان له تهاجم وروسته یا د کمونیستي کودتانه وروسته چې کله افغان مهاجر پاکستان ته لالل یا مهاجر شول د نړۍ امکانات د پاکستان پر لور راوخزید د افغان مهاجرینو په نوم دوی میلیارډونه ډالر واخیستل ډیره کمه برخه لکه په ورو کې مالګه به د افغان مهاجرینو په وضعیت او یا د غوی د تعلیم او تربیه او یا هم د کمپونو په برخه کې مصرفوله مګر لوی برخه دوی په د خپل پاوز او استخباراتي پرمختګونو په برخه کې مصرف کړ چې هغه د عمر دل شي اټومي طاقت شو او تر یو میلیون ډیر پاوز یې جوړ کړ او هغوی تجهیز او تمویل کړل کله چې په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت راغی حالت هم د دوی د پراخو د سایسو په اساس په د افغانستان پراخ زیرمه ولوتل شوی د افغانستان اساسي تر ټانکونو تر تیارو الوتکو او حتی هغه کباړي هم پاکستان ته لال د امریکای د متحده ایالاتو د هغه لیونی ولسمشر بوشت غواخونو په نتیجه کې چې کله نړیواله تلواله رامنځته شو او پر افغانستان د بریډونو هڅه وشوه بیا پاکستان یا د پنجاب استابلیشمنت غوا لنګ شو او دوی امریکایان او نور بهرنیانو ته پراخي اوایي او ځمکني هړي ورکړي، په سمندر کې ځای ورکړ، او په افغانستان د تیری په برخه کې خپل ټول استخباراتي معلومات، پوځي امکانات او خپل ملیشي په کرایه ورکړي او یا یو پلورلي، او امریکایانو دلته د نورو ائتلافونو سره پراخ جنایت تر سره کړل. بیا د دې مهاجرینو سیل پیل شو، هلته ډېر امکانات واخیستل شو.
یعنی تاسو وایئ چې تاسو منظور ده چې پاکستان دې لپاره چې نړیواله ټولنه مجبور شي چې له دوی سره مالی مرستې وکړي د کډوالو په نامه، هدف داره؟
نو دا یو هدف دی چې دا اوس کوم مهاجرین تللي، د دوی په نوم د ایواکویشن گروپونه چې دي، د دوی په سر چې مونږ ته معلوم دي د فی نفر په سر دوی پراخ ډالر اخلي او امکانات ترلاسه کوي. دا یو مسله. دوی ماغه د ماجرینو غوښتنه چې د بیرته راوستلو کوي، هلته یونیسیار او آی او ایم او نورې مرستندوی ادارې دوی ته په خوای میلیاردونه ډالر ورکول چې ویل کېږي اوس داغوی په بودیجه کې کمی راغلی، نو دې لپاره فشارونه راوړي چې د په نړیواله کچه بودیجې او امکانات راجلب شي، او هغه د یونیسیار مسؤلین هم ورسره چاخ شي او دوی ته هم څه ورسیږي. د دې تر څنګ افغانانو هغه پانګې دوی چې په زور راسړي، هغه افغانان چې خطر شي یا ایونی سي زندانیان کي اوي دي خوارزي، د دوی نه د میلیارډونو ډالر لکه مخکې چې ما دخي چوټ انداز او لند حساب درکړه، میلیارډونو ډالر دوی ته غصبوي او غلا کوي، او تر څنګ یغه پولیس او پوځیان او استخبارات چې کوم افغانان نسی، د دوی نه شي کومي پراخه پیسې تر لاسه کیږي د چانل کونه.
یعنی ستاسو منظور دا ده چې انګیزه سیاسي نه ده یا نظامی نه ده، بلکې اقتصادی ده؟ منظورم داده
اقتصادی خود بل سیاسی د خپل نظامی او د نورو اډانو د تقویې لپاره، تر شای استخباراتي مکتوبونه پراته دي، تر شای نظامی پراته دي، او تر شای د خپل سیاسی اډانو د تقویې لپاره د دغه سي اقتصادي شوم او مافیایي او غدارانه وسایل او لارو چارو نه دوی همیش کار اخلي، ترسو د خپل سیاسي او استخباراتي او اقتصادي اهداف او ته رسیدو او دغه د پوره کولو لپاره کار وکړي. دا چې موږ او تاسو اسي په وطني اصطلاحات وایو، نه په تعریفاتي هغه سیاسي الفاظو سره، کو چې لاندې غنده خبرې دغه د کله چې هم د پنجاب.
ډیره مننه، سلامات اوسه. ډیره مننه، سلامات اوسه منصور صاحب، کور ودان. مومن صاحب ته ورسو. مومن صاحب، پر کډوالو تر دې مخکې تر دې چې دا اعلان وکړي چې ولس لکه افغانان باید ووزي په یوه میاشت کې، تر دې مخکې د افغانانو نیونې په کراچۍ او اسلام آباد او نور ښارونو کې روانې وي، او ډیرو شکایتونو هم درلودل چې ځورول کیږي، او له دې سره مهاله یو شمېر افغان سوداګرو شکایتونه پیل کړل چې پاکستان په یو شمېر مالونو چې افغانانو واردول او د کراچۍ له بندرې ترانزیت کېدل، په یوه تعرفه لوړه کړې ده. دوی فکر کوي چې دا هم پر افغانستان او افغانانو باندې یو ډول فشار دی. که په دې اړه یو څه توضیح زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې دا مسله څنګه ده، آیا د دوی حق هم کیږي او کنه کیږي، یعنی د نړیوالو اصولو پر اساس؟
تشکر. اول خو زما بل پلیر زنه خبر چې حافظه صاحب موږ سره په خبرونه کې دی، جناب حافظه صاحب بزرګوار ته خپل نیکی له تلمر وړاندې کوم. زموږ مشر او استاد او د اوتاک په خانه رئیس د کوم په خانه رئیس ډیر اکسپ وو. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان تقریبا په وچه کې پروت یو وخت، یو څو وخت چې پاکستان جوړ شوی دی، افغانستان خو موږ ټول عمر د دې سره په ترانزیت کې ډیر مشکلات کړل دي. یقینا افغان سوداګرو ډیر د خستګۍ او خپګان دغه تیر پلا چې دوی سو تقریبا څلور میاشتې مخه وزیر صاحب تجارت سفر کړی او هغه ته ویل چې موږ به دا کو، دا به ما پو، دا به ما پو، دا بردا و چې ما خپل سول نور به مسول دا نه د ترانزیت په پیسې سره تشریف لري. ام به ملي ترانزیت قانون دی، او هم د افتا قوانین چې موږ دوی سره لرو، او هم خپل منځي تړونونه چې دوی سره لرو، یا د سپټا په قانون کې په هیڅ قوانین کې دا نشته چې د دریم ملک پر اجناسو باندې ته محصول واخلي. اوس دوی د افغانستان د مالو څخه 10% محصول په ډېر لوړ قیمت باندې، یعنی چې یو شی 10 روپۍ قیمت لري، دوی هغه ته 10 روپۍ قیمت یې، او بیا 10% د دې څخه محصول اخلي. بر علاوه پر 10% محصول بیا دې 100% د مال قیمت ګارانټي درته غواړي. دا به دې تیر دي. د دوی دلیل دا دی چې تاسو د زموږ مالونه وړي افغانستان ته او بیا بیرته راوړي پاکستان ته. حال دا چې جناب منصور صاحب هم ما خبر اوري او زموږ ډېر درند استاد جناب اپوزیت معظم هم دا خبر اوري. دلته مشکلات یو عجیب مشکلات یو نه پر د پاسپورت سره سم نه سورته ده. لای ټول دیورند کرښه ټول سیمه خردار کړی ده او هلته څوک نه سره وشتلای. یعنی یقینا زه په دا تاریخ چې کاچاک څنګه کیږي او دوی څنګه باندې کړی ده. دا د افغان سوداګر هم یعنی د نن په افغانستان کې سوداګر چې پر دې لار ترانزیت کوي هم د مشکلاتو سره ډیر مخامخ دي او په ډیرو سختو مشکلاتو. نن دغه نن یو دیبل نوټیفیکیشن ورکړی دی چې ټول مالونه چې راځي دا به ټول ایگزامینیشن سي او وکتل سي او دغه فزیکی ټیسټ باید وسی چې په خوا دا نه کړي. دا د سکینر د لارې کړي. یعنی دا هم زموږ د فار مشکلات دي. افغان سوداګر تقریبا د دغه لارې څخه په میلیونو ډالر متضرر شوی دي. دلته دوستان چې په برنامه کې دي هغه په دې باندې شاهد دي. موږ هم د دې پیسو تصمیم نیولې دي چې افغانستان خپل ځان ته تصمیم ونیسي او سوداګر پر کار پر کوي یا کچیر بل مش قرارداد کو یا بل ملي تضمین وجود ولري چې نور مشته د دې لارې څخه صدمنه رسېدلې. هر پلا د 13 میاشم لاس ورځ چې لار باندې 15 میلیون افغان سوداګر ته هغه سوداګرو دی خان ته زمیندار ته توان ورسې دي چې یو کال و دغه تباتله و چې مزکه به حاصل ورکی او دی به خرپی په بازار کې. د افغانستان تجارت تاسو معلومه ده چې څنګه تجارت دی. مزکی والای دغه بل سوداګر خو هغه سوداګر مارکیټ ته وړي مارکیټ والای وړي پاکستان ته دا چې به خرپی یا خرید تور سي به هغه پیسې سلسله پر سلسله راشي. نو مشکلات واقعا موږ په ډیر سخت مشکلات کې ورسره او دغه کارونه چې دی کی دا په خپل دی ته توان کی افغانستان ته تقریبا د کال 15 میلیونه متر تکار دي. دا د دې ټول په کاچاک راځي. تقریبا یا څوک لس تانه راوړي څوک 15 تانه راوړي څوک 3 تانه راوړي. دا رقم کاچاک هم شروع دي. یعنی دغه پیسې په ګمرکات کې نه د مال څه اصلا کاچاک ته دې د خاص خره روان دي. نو دا هم موږ دا به د مې یو د دې د تقدر یاد کړي یا راستر یاد کړي نورم حاصل کیاس کړه. دا به کچیر دې موږ ترانزیت ته داسې مشکلات جوړ کړي. زه فکر کوم دا به موږ او د دې پر خپل وزیر تجارت باندې ډیر ناوړه اغیز وکړي او دا اغیز به د دواړو مملکتو تجارانو ته ورسیږي. د دواړو مملکتو وګړو ته به ورسیږي.
بله ډیره زیاته مننه کوربدن افیسی صاحب. پاکستان شاید هم په دې ډاډه وي چې د افغانستان لاس ورلاندې دی. اما یو شمیر سوداګر وایي چې پاکستان هم خپل مالونه د افغانستان له طریقه منځنۍ آسیا ته صادروي لیکن د افغانستان لخوا نه ترې پیسې غوښتل کیږي نه ورته خنډونه جوړیږي. فکر نه کوي چې دا هم یو لار کېدای شي چې ورسره خبري وشي چې استاس مال هم لدې طریقې تیریږي موږ استاس مال پریشرو تاسیس موږ ول پریشتي
موږ کې ته دې څه چې دا سوال ته ځواب درکم. اول خو ما خپل ګران ملګری مومن صاحب ته احترامات پم کړو لکه چې دوی نه دی ورېدلی زما
ژوند. هغه وخت مومن صاحب له استودیو سره وصل نو
او پار صورت بیا ورته سلامونه
جناب اجازه کاځه نو ډېر بخښنه
غواړم. ښه کوم د دې سخت شرایط کې دا اوتات ډېر ښه په صورت چلوي او موږ چې مینادار یو سم د مدیر هیئت غړیتوب ورسره لرم. په دا غونډه کې ان په ګروپ سره یو هر وخت د فعالیتونو راته معلوم دي ډېر مشکلات دي. خدای په یوازې توګه ډېر کار کوي او خدای دې ورته بیا توفیق درکړي چې نور حمله زیات کارو کې د افغان مسلمان خلکو د ځکه چې دا یوازې د اتاق وظیفه ده نه دي چې خصوصي سکتور څخه دفاع وکړي. په عین زمان کې زموږ وظیفه ده چې په افغانستان کې قاطی را نشي مستقل ګټي خوندي او ساتل شي غریب خلک لپاره زمينه د اشتغال پیدا شي. دا سوال خیز کار دي چې رات معلوم دي چې څونه سخت مشکل کار دي. خو په هر صورت ټول افغانان ته شو ژوند غواړم خو مخصوصا خپل د همکارانو ته چې دوی د خلکو په خدمت کې دي دوی ته هم توفیق غواړم. نو لکه چې موانسه وو فرمایل هیڅ اصول او نورم سره برابر نه دي چې تاسو یو مال د ترانزیت په توګه د یو هیواد څخه تیروي او خپل هیواد ته راوړي هلته بیا محصول ورکوي. دوهم دا چې بیا د قیمت د مال څخه زیات تاسو هلته ګرانتي ورکوي. په دغه حال چې موږ په خپل اوس د WTO یا World Trade Organization غړیتوب لرو پاکستان هم لري. هغه کې د اعضاء وظیفه او دند دغه دي چې تجارت آسان کی، نه دا چې تجارت مخ کې دوی خندونه واچي. دوم دی تی آی آر کنونسیون غړیتوب موږ پخوا لرو، عین د دوه اویو مسخه لرو. او پاکستان هم په دا تیرو کې څوک دوه درې کال کې دوی هم ترلاسه کړي دي د تی آی آر د کنونسیون غړیتوب، هم موږ لرو هم پاکستان لري. په هغه کې هم ترانسپورتي وسایل درول چې د بارس خداک وي، که څه دریایي سمندري وي که څه مځکنۍ وي، دا بالکل په مدرن اقتصاد دنیا کې جرم دی، ځکه چې دا کاست آف بزنس زیاتوي، قیمت دی تمام شو د بزنس زیاتوي، او خلک مستهلک او سوداګر او هیوادونه په ضرر کې. نو په دې خاطر کار چې پاکستان کوي په هیڅ اصول برابر نه دی. دوام مسله دغه دی چې دا خو یو ورته کار دی، مثلا په اپتاکی او په د 1915 کال د خرداد کې دا راغلی دی چې موږ حق لرو چې خپل ترانزیتي مالونه د پاکستان له لارې دنیا ته واستو، د سمندر له لارې او همدارنګه د وچې له لارې واګې پاکستان چې اتری هندوستان ته رسیږي، هلته باید دا حق خوندي وساتي دی مشته. او په مقابل کې په اپتاکی بیا زموږ وظیفه دغه دی چې دوی ته هم اجازه ورکو چې د منځنۍ اشیا د ترانزیت د مال د صادرولو لپاره موږ اسانتیاوې ورته برابر کړو. موږ د اول نه سر څخه تر اوسه پورې په اقینه کې، په حیرتان کې، په بندر د شیرخان کې، حتی په دا کوچني بندرونه کوم چې په دا بدخشان او په تخار کې دي، هلته موږ دوی ته اسانتیاوې برابر کړي دي. هیڅ موټر د پاکستانی مشکل سره مخامخ نه دي. په ډیر سمه توګه زیالته او مسؤلیت د دوی هم تمین شوی دی. د پخواسخه نه یوازې اوس، اما دوی زموږ په مقابل کې د پخواسخه ښه مناسب دوستانه چلند نه دی کړی. د مثال په توګه زموږ وچې میوې، لمدې میوې او ترکاري زی هندوستان ته یا د طبي بوتي الته چې زی بیا دغه خاص څخه د وارداتي مال زموږ نه پریږدي، نه را پریږدي چې زموږ په موټر کې بارکو. یعنی موږ د یو طرف استعمال ولو، اما د دوه طرف کرایه ورکو. دا په خپل یو لوی زیان دی مشته، او د افغانستان د پاکستان د محیط زیست لپاره هم دا ضرر دی، ځکه چې خو دغه دی چې برته تش راځي هم دا دود کې دول کې او بنزین مصرفي او دیاکسین تولیدي. په هر صورت دا کله نه یوازې زموږ په ضرر دی، په عین زمان کې پاکستانیان هم پکې ضرر کوي. او
آیا بیا د دوی موټر چې منځنۍ آسیا پورې ځي له خوا ډک راځي که خالی راځي؟
بله، ډک راځي. ډک راځي پختی راولي، مدني مواد راولي، سکاره راولي، دبري، هر شی راولي. زموږ له خوا هیڅ بندیز په درجو باندې نشته. حتی د دې ګاډي چې راځي، یو مرسیدس دا د ټرک چې سلويشتنه یا ته دې ستنه ظرفیت لري، دوی دا د بلی سلطان یو سل شلطان پکې بارای، او دا زمو ټول سړک چې خراب کړی دی، دغه د دې ګاډي دي چې دا خراب کړی دی. او د افغانستان مهربان حکومت دونه مهربان چې دا دوی ته اجازه ورکوي چې دا کار وکړي. دا چې اوس سړک د سړک د سویجالي یا سړک د ننګرهار دغه سيدي یا سړک د کندهار دغه شوې دي، دا ټول خو دغه ګاډي لري دي. عبد الله خو دي چې دی منځنۍ شاته سمنت انتقالول. نو باید دا د اصول له مخې، د ګاونډي ټوب له مخې، د بینلمللي نورمونو له مخې، باید دوی زموږ تجارت ته تسهیلات جوړ کړي. په دغه خونه کې د افغان او پاک چمبر دی، په هغه کې هم د ټول سکتور خصوصي د پاکستان هم دوی ته د دوی له خوا پوز تر راغلي دي. هغه یو مشتران جوړ دي.
ډیر مننه. سلامت اوسه حافظي صاحب. اوس په پاکستان کې له یو افغان کډوال سره خبرې کو، شاغله محمد محمدی دای چې د واتس اپ له طریقې له استودیو سره وصل دی. محمدی صاحب، تاسو تر کله وایمه؟
سلام علیکم و اورم سلام جوړه په خیره
سلامت اوسه خوشاله اوسه د خپل وضعیت په اړه راتوه چې څنګه دا خو راپورونه دا وایي او پاکستان اعلان کړی چې افغانان باید ووځي ځینې راپورونه وایي چې پولیس په د کورونو خاوندانو ته ویلي دي چې افغانان سمدستي له خپلو کورونو وباسي په دې اړه معلومات راکړي او ضمناً آیا لکه څو ورځې مخکې چې ډېر افغانان د پولیسو لخوا نیول کېدل آیا اوس هم نیول کېږي او که نه؟
اوس هم هغه جریان لري او ډېره مشکلات پیدا شوی د افغانانو مهاجرانو لپاره او ډېره زیات مشکلات شته. و
څه ډول مشکلات؟ یعنی تاسو ته له کوره وتلی نه شئ، له کوره د وتلو اجازه نه درکوي که څنګه؟
والا د کوره اجازه هم نه لرو، هغه لکه افغانان ویزه ختم شوی ده، لکه غونډه زما دوه کاله کېږي چې دلته یم، هغه زما کیس ده، هغه کارونه تر اوسه خلاص شوی نه ده او زما ویزه هم ختم شوی ده، ویزه هم تمدید نوی کوي او نور مشکلات هم ده چې اوس څوک چې ویزه هم لري هغه هم بندي کوي، څوک چې ویزه نه لري هم هغه هم په جنجال کې ده، مشکلات ډیره زیاده ده. والا
بله، نو اوس چې ستاسو ویزه نه تمدیدوي او تاسو یو درېم هیواد ته غواړئ چې ولاړ شئ، چاره مو څه ده چې بیرته به خپل وطن ته ځئ او که څنګه؟
والا پیسې نه لرو، به خدای دومره جنجال ده چې دوه کاله څومره چې پیسې مونږ سره وو هغه ټول خرچ شو. اوس یو سړی سره مونږ خبرې کړې ده په $2000، هغه وایي چې ویزه تمدیدوم. $2000 یو ویزه اول هغه خپل به هغه چې پولیس خپل کار شروع کړی نه و په $1500 کې یو ویزه تمدیدوي، اوس په $2000 رسیدلی ده، یو ویزه $2000 تمدیدوي اوس.
یعنی دا رشوت اخلي که دا فیس دی؟
وووش رشوت اخلي، دلته لوجستیکی شرکتونه ده، هغه وایي چې مونږ هغه وزارت خارجه ته پیسې رشوت ورکو او افغانانو لپاره ډیره جنجال زیات شوی ده، ویزه هم تمدید نه وي او رشوت هم زیات اخلي.
هغه چې پیسې نه لري، هغوی چې دا پیسې نه لري، دا وس نه لري چې ویزه تمدید کړي، هغوی څه کوي؟ ممکن په دوی په منځ کې داسې کسان هم وي چې کاروبار یې هلته پیل کړی دی، له کلونو راهیسې هلته اوسي، هغوی څه تصمیم نیولی دی؟ کاروبار بندولی ټولولی شي که څنګه؟
والا داسې موضوع ده چې زیاتر مهاجرین هغه ټول د امریکا او اروپایي هیوادونو ته کیس لري، هغه کیس اوس جریان لري، بیا هغه مشکل ده، اوس خدای رحم وکړي نور هیڅ چاره نه لري خلک، ولا ډیره ستونزه زیات ده، ډیره مشکله ده او ویزا هم مشکله ده او بیرته کابل ته هم نه ځي چې امنیتي مشکلات لري، هلته بایومتریک لري، دلته چې د دې ځای نه کابل ته ځي هغه کیس لپاره جنجال جوړیږي، مشکلات ډیره ده. خدای رحم وکړي.
بله صاحب، ډیره مننه محمدی صاحب، سلامت اوسه. منصور صاحب، مخکې تاسو هم دا خبره کوله چې دوی ټول دا رقم خلک دي چې په دې وروستیو کې تللي دي نو نورو هیوادونو ته ځي او هلته هغوی ته ډیر ډالر ورکوي او پیسې ورکوي، لیکن دا محمدی یو له هغو څخه و چې ویلې چې پیسې هم ختمې شوي دي، ټولو ته هم ګوري چې پیسې څوک نه ورکوي او ډیر دا رقم دې د پشان نور خلک هم شته چې اندېښنه لري چې بیرته نشي تلی. خیر، کله دې خبرې تیر شو، له تاسو څخه منصور صاحب زما پوښتنه دا ده چې اصلي اندېښنه دلته ده چې اوس ژمی پر رسیدو دی، که چېرته اوړی وای ګرمي وه خو یو شمېر خلکو به په خیمو کې ماړولي ول، لکه څنګه چې په پاکستان ته لاړلو په خیمو کې واړول هلته هوا هم نسبتا معتدله وه، لیکن دلته خو ژمی ده او ژمی ډېر سخته دی، نو که دا خلک په یو ور را انتقال شي له دې نظره څومره سخت او ګرانه ده د خلکو لپاره گزاره؟
مننه. موږ او تاسو د محمدي صاحب نه واورېدل که د دوی پر ځای یو ان ایچ آر یا د نړۍ کوم هیواد پیسې نه ورکوي، خو دوی مجبور دي یا مجبور کړای شوي چې د خپل ویزې د تمدید لپاره زر تر $2000 هغو دلالانو ته ورکړي چې د پاکستاني استابلیشمنت او د دوی حتی د ډیپلوماسۍ دستګاه سره چې باید په لوړو اخلاقي معیارونو سمبال وي هغوی ته رشوت ورکړي او دا ویزه تمدید شي. دلته له افغانستانه چې څوک ناروغان ځي که نور ستونزې لري او ویزه غواړي، تاسو به خبري استي چې د پاکستان هغه ویزه چې هیڅ قیمت نه درلود او مفت ویزه و هم د پاکستان هم د ایران دغه ویزه وستر زرو یو نیم زرو $2,000 پورې رسیدلې او هغه څوک چې عادل ویزه غواړي داسې کمیشن کاران او دلالان شته چې تر 15 او حتی تر دې لوړو $0 پورې هغه پلورل کیږي اخیستل کیږي. هغه افغانان چې د قندار یا د جنوب او جنوب غرب حوضې اوسیدونکي دي په چمن یا سپین بولدک چې اوړي د دوی د تلو نرخ په خوا هلته د لغړیانو په نوم ځوانان و چې خلک بیا راول د یو نفر په سر به د 15,000 افغانۍ اخیستي. دا نن سبا په 40,000 او 15,000 افغانۍ هم عام افغانان چې ناروغان وي از د کلو تزیا یو بل کار لپاره څو ورځې لپاره هغه پیسې ترې اخلي او دغه پیسې په هغه سرحد ولاړ پوځیان او حکومتي سرکاري مسؤلین لوړپوري مسؤلین اخلي. تاسو فکر وکړئ چې دغه سختۍ چې دوی راولي هلته نرخ لوړیږي د دوی دخل ته پراخ ډالر او پراخې پیسې غورځيږي او هغه نور مسائل چې مخکې ما ورته اشاره وکړه هغه هم جلا که چیرې موږ او تاسو محاسبه وکړو چې د ورځې 2000 کسان د پاکستانی ډیپلوماټیکو ادارو نه دلته د سفارت او کوم کنسولګری چې دی د ورځې 2000 افغانان هم لاړ شي دا مونږ په $0 کې زر
منصور صاحب په دې برخه کې تاسو خبرې وکړې په دې اړه تاسو خبرې مخکې وکړې. زما سوال دا و چې په دې اوس چې هوا په سړېدو ده او ژمی پر راتلو ده په افغانستان کې چاره سره څه رقم باید له دوی سره برخورد وسی څوک باید ور سره مرسته وکړي څه ډول مرسته ور سره وکړي چې په ژمی کې چې دا خلک کورونه هم نه لري او دوی ژوندۍ پاتې شي.
دوه مسلې دي. یو خدا دا چې وای سترګې په بنو نه درنیږي هغه افغانان چې په ایران یا په پاکستان کې میش دي مهاجر دي دوی ټول زوریدلي کړیدلي خلک دي یا د کمونیستي کودتا نه وروسته او د شوروي اتحاد له بریدونو وروسته مهاجر شوي تر اوسه هلته پاتې دي یا هم د امریکایانو له بمباریو او له کورنیو جګړو یا هم له اوسنیو یو شمېر ستونزو موږ د ټولو ته هرکلی او خراغلاس وایو او پسته حکومت هم غږ کوو پر عام افغانانو هم غږ کوو چې د خپلې خولې مړې خپلې ځمکې خپل امکانات او هغه اساسي او کاروبار چې لري په دې کې دوی ته د کار د زیار د اوسېدا او د ژوند د سهولتونو د مهیا کولو په برخه کې کار وکړي. لنی کمرغه چې دلته ښاغلی مومند او ښاغلی حافظي هم تشریف لري پر دوی هم زموږ غږ د حافظي صاحب سره خو پخوا تماسونه و مومند صاحب سره هم په لنډو وختو کې په یو شمېر سوداګریزو پروګرامونو خبرې کړې د دوی له اتاقونو سره سوداګري وزارت د اوبو برېښنا د کرنې او مالداري د ښاروالۍ او حتی د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال دفتر سره د اقتصادي مرستیال او سم طرح ورکړي تر څو دلته د دایمي بازارونو د جمعه بازارونو هغه پراخې طرحې چې مونږ طرحه کړې او دوی سره هم شریکې کړې داسې امکانات برابر شي چې نه یوازې په کور دننه افغانانو افغاني محصولات او تولیدات او کرنیز او مالداري محصولات دي کاغذ مونږ صنعتي محصولات دي چې د روکوت څخه د سقوط سره مخ دي د دې لپاره د بازار موندنه وشي بلکې د بیرته راستنیدونکو مهاجرینو افغانانو د پنګو د جلب او جذب لپاره هم امکانات برابر شي تر څو زرګونو او سلګونو زره نه بلکې میلیونونو افغانانو ته د کار او زیار زمينه مساعده شي او تر څنګه هغه افغانان هغه د کار مټ او بازو هغه فکری قوا او سرمایه یا فکری پانګه او هغه اقتصادي یا مادي پانګه چې د افغانستان نه هر ورځ فرار کوي هر ځوان چې لدی هواد اوزی لک تر لګ $1,000 د افغانستان نوړي نو که دغه مونږ او تاسو د لکونه او میلیونونه حساب کو میلیارډونه ډالر د افغانستان نه د فرار په حال کې دي د دې ډالر ترڅنګ زموږ هغه مخزونه فرار کوي او فزیکی قوت چې دا وطن باید جوړ کړي د دې وطن شال ازمکی آبادی کی د دې وطن فابریکی او چلې د دې وطن د اقتصاد ماشين په حرکت راولي موږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد لاري د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد لاري دغه راز افغان خويندو امیندو اتحاد داسي نورې ټولني بنسټونه کاغه اقتصادي دي د کاغه صنعتي او تجاري او علمي او فرهنګي دي حتی کو چې په فکری قوت په علمي قوت په تخنیکی قوتونو او په اقتصادي قوتونو دروازي د دغه فزیکی او مادي او مالي پنګو د فرار مخه وي بلکې نو فراخ پنګ یم افغانستان تر اجل
ډیر مننه البته دا خو یو وشمهاله پروسه ده ډیر وخت بغواړي لیکن په داسې حال کې چې پاکستان په څکم یو میاشت کې راواسي حافظي صاحب تاسو په نظر څنګه چاره څه ده له دغه خلک داخله پاکستان راواسي او شاید ایران هم ډیر شمیر خلک راو باسي چاره څه ده چې په دې ژمي کې دوی له سخت او یخنی او لمرګ نه وژغورل شي کومه چاره شته چې شغل منصور خو وای چې افغانان به کومک کوي ورسره ټول خلک لاس یو بل ته ورکینو مشکل نه ده لیکن خبره دی ډیرو خلکو ده دی میلیونونو خلکو خبره ده
دا منصور صاحب چې خبرې هم دلودلې یو برخې ډیر سمه خبره ده او دا چې په داخلي منابع باندې تکیه او تمرکز وکړو منابع کافی نه دي زموږ نظر په هیڅ صورت اوسنۍ وضعیت د اقتصاد افغانستان د سینې دي چې مون کم لا کم 2 3 میلیون کډوالو ته چې بیرته راګرځي دي او یو ازیا ول اسلکه د پاکستان دي تقریبا 2 میلیون د ایران دي څه کم څلور میلیون نفر بیرته افغانستان ته راځي دي کورونه ضرورت لري دوی ډوډۍ ته ضرورت لري دوی لباس ته ضرورت لري دوی ترانسپورټیشن ته ضرورت لري اوبو ته ضرورت لري چې اوس په شارونو کې مخصوص په کابل کې اوبه نه پیدا کیږي نو ځکه زما له نظره لاندې لارې دغه دي چې قسم د افغانستان حکومت نشي کولای چې په معنی دګر کې د افغانستان د کډوال دخل د حق څخه دفاع وکړي ځکه چې دې پر رسمیت نه شوی نه شوی او استازي نه لري هلته په معتبر بینلي مؤسساتو کې او د دوی د نارسمیت لمخې څوک دوی سره سنه کوي جدي خبرې اترې نه کوي او دوی ارسته هم څوک وژنه نيسي اما مشته افغانان کوم چې اوس فعال دي په بهر کې تقریبا په سل هیوادونو کې کډوال افغان شتون لري او په یو 15 هیوادونو کې تشبثات د افغانان وجود لري سنتي خدماتي او تجاري نو دوی جاب د پور د کې د ملل متحد ورسي مظاهره وکي سو کې چې د خلکونه باسي کدی یو باسي د نورین مخنیوي ډیر مشکل دی زموږ د وسه څخه بهر او پور د خبره ده موږ نسو کولای دا ډیر مشکل دی
بله
په دې خاطر لاندې هم دغه دی چې باید دغه نورین څخه مخنیوي وکړو او ټول یو ځای سره په وحدت کامل وحدت کې ورودانګو او دنیا د دې تقانی کړو چې دا کار باید ونسی پاکستان باندې فشار واچي ایران باندې فشار واچي چې دا خیانت ونه کی
بله ډېر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه شاغله آزرخش حافظی امدراز شاغله صدیق منصور شاغله یونس محمد او شاغله محمد محمدی چې په دې خبرونه کې مګډون وکړ لته سوریدونکو هم منندوی د آزادی رادیو خبرونه چلر بش ساعت اوریدای شي
زهیرم کپیاجم ستاب زهیرم کپیاجم ستاب زهیرم کپیاجم او زچی قدم پر قدم دم تا یاد وام مست نازنی او زچی قدم پر قدم دم تا یاد وام مست نازنی مست نازنی مست نازنی مست نازنی